السلام علیکم د سحر و بجیری په دې هله چې دا اوراتون کې ورځ مو نیک مرغه واره موي د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجلې اوریدو ته مو ز رضوان مراد هر کله کوم نن جمعه د 1395 لمریز کال د سور لسمنه ته د چې د 2014 کال د اپریل 28 سره برابر ده نن هم ساده خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا ستری محکمې رئیس وایي د قاضیانو د امنیت او خوندیتوب لپاره کافی ګامونه نه دي اخیستل شوي د کابل لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړی ده د سوریې د جګړې له تازه تحولاتو مو هم خبرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی چې د هرات د استیناف د څارنوالۍ د مشر د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غوښتل چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره جرګې ته معرفي کړي او امریکا د سوریې په حلب ښار کې پر یو روغتون د حکومتي ځواکونو بمباري وغندله د خبرونو تفصیل د هرات سیمه ایز چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د هرات د استیناف د څارنوال د وژنې د څرنګوالي په اړه د تحقیقاتو لپاره یو پلاوی نن له کابله هرات ته ورسیږي د هرات د والي وایان جیلاني فرهاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ولسمشر اشرف غنی پرون د هرات له والي محمد آصف رحیمي سره په تلیفوني خبرو کې هرات ته د دې پلاوی د استولو خبر ورکړ
رئیس جمهور کشور در صحبت تلفنی که همراه والی هرات داشت بر علاوه از اینکه ابراز تسلیت گفت و با خانواده
دی وی ولسمشر د هرات له والی سره په تلفنی خبرو کې سربیره پر دې چې خواخوږي څرګند کړه او د هغه له کورنۍ او خپلوانو سره خبرې وکړې ډاډې ورکړ چې هرات ته به یو باصلاحیته مسلکي پلاوی واستوي څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي د هرات د استناف څارنوال سمیع الدین رحیم پرون ماسپښین د ښار په 15 مناحې کې د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وژل شو د هرات د والی وایان همدار ازویل د دې پیښې په تړاو د هرات د ځینو امنیتي چارواکو دندې ځنډول شوي او یو شمیر نور په حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي د هرات د استناف پر څارنوال د حملې مسؤلیت تر دې دمه چا پر غاړه نه دی اخیستی ولسي جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډېر شر د جرګې ته معرفي کړي دا ولسی جرګې اداري پلاوی دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې ولسمشر غنی د دوشنبې په ورځ ملي شورا ته په وینا کې په راتلونکو څو ورځو کې د دې دوو مهمو څوکیو لپاره د کاندیدانو د معرفي کولو ژمنه وکړه د ولسی جرګې دوهم مرستیال شیخ نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل دا ولس استازي تمه لري چې د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست کاندیدان به ډېر ژر د اعتماد رایې اخیستلو لپاره معرفي شي د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست له اوږدې مودې راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي محمد معصوم ستانکزی دفاع د سرپرست وزیر په توګه وروسته له هغه خپل کار ته دوام ورکړ چې ولسی جرګې د اعتماد رایه ورنه کړه او مسعود اندرابي وروسته له هغې د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه په دنده وګمارل شو چې پخوانی مشر رحمت الله نبیل له خپلې دندې استعفا وکړه چارواکي وایي د یو دوه ستوري لرونکي جنرال په ګډون 16 امریکایي پوځیانو ته په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده د امریکا پوځ تېر کال په تلې میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو د کندوز ښار ونیو د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون بمباري وکړه چې په نتیجه کې 240 کسان وژل شول اسوشیټ پریس خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله چې د مسئلې د حساسیت له کبله نه غواړي هویت افشا شي لیکي د پوځیانو ته چې د ځانګړو عملیاتي ځواکونو سرتیري هم پکې شامل دي جنایي دوسیې نه دي جوړې شوي او یوازې ډسپلیني سزاوې ورکړل شوي دي په پام کې ده چې په دې اړه د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون بشپړ رپورټ نن خپور شي متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې او پر روسیې غږ کړی دی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل واشنگتن په حلب کې د دې حمله له کبله خواشینی څرګندوي او زیاته کړه چې په دې حمله کې د سوریې د جنگي الوتکو د هغو پخوانیو حملو نښې لیدل کیږي چې روغتیایي مراکز پکې په نښه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په حلب کې د القدس په روغتون چې د سره صلیب او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې مرسته ورسره کړې ده، په دې برید کې د ماشومانو، ناروغانو او روغتیایي معمولانو په ګډون لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. کری ویل روسیا سمدستي مسؤلیت لري چې د سوریې پر رژیم فشار راوړي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیک سره سم پر روغتیایي تاسیساتو او ملکي وګړو حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دی، د چهارشنبې د شپې په هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډېری ملکي وګړي وو ووژل شول. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د عراق د روان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې په اړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته ولاړ. بایدن د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی، د پارلمان له مشر سلیم الجبیری او نورو چارواکو سره وکتل. نوموړي وویل چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د داعش پر ضد رښتینی پرمختګ کړی دی. بایدن زیاده کړه چې له عبادی سره په کتنې کې د داعش له وسلوالو څخه د شمالي ښار موصل د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو چې د عراق د شمال او لویدیځ پر ځینو برخو یې ولکه ټینګه کړې ده، موصل ښار تیر کال ونیو. سپینې ماڼۍ نه دي ویلي چې د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته د بایدن د سفر هدف څه و. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مرستیال تېره ورځ د امنیت نړیوالې شورا ته ویل د اوکراین د جګړې ټوله مرګ ژوبله 10,999 ته رسېږي، چې له دې ډلې څخه 9333 کسان وژل شوي او پاتې نور ټپیان دي. نوموړي د اوکراین روسي پلو بلتون غوښتونکي او د اوکراین حکومتي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونې تورن کړل او پر دواړو لورو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د اوربند د څارنې د کمیسون د کار مخه نیسي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي.
از لحاظ مسئولیت سارانواله ها و قضات ما هنوز هم خواستی های وجود داره.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد ویل طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ضایع کړه. د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم کوو او دا هم اورئ چې د عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنګي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. دا بلخ سرپرستوالی تا محمد نور د طالب وسلوالو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت د غوره شوي دریس ملاتړ وکړ. په سوریه کې او په خاص توګه د هیواد په حلب ښار کې د روان تاوتریخوالي په اړه درسره وروستی رپورټ شریکو او د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنګونه
د سلمان ته خلکو داسې نوم اخیستلو داسې خاصت کولو خو اوس لاکن د خلکو هغه شوي دي اوس په خدرنه سترګه په خدرنه لپاس باندې خبرې کوي.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په صفحه ډول اورېدلی شئ. د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. قاضي القضات سید یوسف حلیمی حلیم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د قضایي ادارو پر کارکوونکو د مرګونو حملو یادونه وکړه. خاغلی حلیم دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې د هرات ولایت د استناف سارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو وشل شو. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
د سترې محکمې رئیس په افغانستان کې د قاضیانو او سارنوالانو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړه. له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان قاضي القضات سید یوسف حلیم که څه هم یادونه وکړه چې د هیواد امنیتي ادارو ډاډ ورکړی چې د قاضیانو او د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو د امنیت لپاره به ځانګړي اقدامات وکړي، خو زیاته یې کړه چې په تیرو دو میاشتو کې درې تنه قاضیان وژل شوي دي.
با تاسف که از لحاظ مسئولیت سارنواله ها و قضات ما که در حقیقت
لبعد امرغ زمونگ ده سارنوالانو او قاضیانو چه په هیواد که ده عدالت او ده قانون ده حکمیت تطبیقون که ده خوندی توپ پا برخه که لهم نیمگرتیاوشتا مک پتی رو دو میاشتو که خپل دری دیر خ قاضیان للا سور کری چه ده هیواد دخمنان و شهیدان کری دی مک لده کبلا اندخنا لرو. د سترې محکمې رئیس وروسته له هغه د عدلي او قضایي مامورینو د خوندیتوب په اړه اندېښنه څرګندوي چې د هرات ولایت د استیناف رئیس پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې په پام کې ده د دې وژنې په اړه د څېړنې لپاره موظف پلاوی نن هرات ته ورسیږي. د اکثرو دې ډول وژنو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو جرګو غونډې ته په وینا کې د هغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندي ساتلو ژمنه وکړه چې وسلوال مخالفین محاکمه کوي.
زه له هغو قضات او څارنوالانو چې د باغیانو محاکمه یې کړې او د اعدام حکم یې ورکړی مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به یې دوی محافظت وکړو.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر قاضیانو څو ځلې په څو ولایتونو کې حمله شوې چې دوی په کې مړه او ټپیان شوې دي. همداراز په 1902 کال کې د سترې محکمې د دروازې مخې ته د مامورینو د رخصتۍ پر مهال یوې 14 اولس کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. د دې حمله مسؤلیت هم طالبانو منلی وو او هغه مهال یې ویلي وو چې د سترې محکمې پر قاضیانو او کارکونکو حمله د دوی لخوا ترسره شوې ده.
احمد تکل پراپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سترې محکمې رئیس د هیواد د قاضیانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. ښاغلی حلیم د اندېښنه په داسې حال کې څرګنده کړې چې د هرات ولایت د استناف څارنوال پرون د ناپېژندو وسلوالو په ډزو کې وژل شو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای له طالبانو د پاکستان ملاتړ د افغانستان د ودانۍ موقع ځای کړه. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش د ځانګړي استازي په توګه هم کار کړی دی. د دې مرکې نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب ریپورت کې اورو.
د خلیلزاد په وینا د وسلوالو طالبانو د پناه ځایونو د له منځه وړلو لپاره د واشنګټن د کړنلارو ناکامي او له وسلوالو طالبانو د پاکستان ملاتړ اوس هم په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت پر هڅو تور سیوری غوړولی دی.
That has been the issue of the U.S. inability to deal effectively with the Pakistan's
خلیلزاد وای په تیرو شپږو کلونو کې د ستونزه چې واشنگتن له پاکستان سره په اغیزمن چلند او هلته د طالبانو د پناه ځایونو د ستونزې په حل کې ناکام سو، تر ډېره حده د کابل او امریکا په اړیکو کې د ستونزو مور ده. زما باور دا یوه ستره ستراتیژیکه مسله وه چې نور مسایل ورڅخه راپیدا سو او ډېر کسان د دې مسلې اهمیت ته هم نه دي متوجه شوي. زلمی خلیلزاد د بوش د ادارې له هغو لوړ رتبه ډیپلوماتانو دی چې د بن په غونډه کې مهم رول او د طالبانو تر سقوط وروسته یې د افغانستان د نوي دولت په تشکیل کې لوی لاس درلود. خلیلزاد د ازادي راډیو سره په امریکا کې ویلي د افغانستان په طلایي وخت کې هغه مهال چې د هیواد ته د ټولې نړۍ ورپامو، امریکا په دې کې ناکامه شوه چې په دې وپوهېږي چې د طالبانو تخریبي فعالیتونه له پاکستانه اداره کېږي.
Believe in what I call a kind of the golden hour after you do something big and significant like use force.
ما باور دی وته لایم او خو ځکه کله چې تاسو یو ستر کار وکړئ لکه له زوره کار واخلې او یو حکومت نسکور کړئ لکه موږ چې د طالبانو د رژیم په وړاندې وکړ، دا ډیر پام جلبوي، اعتبار پیدا کوي. دلته هم زما باور کوم چې وختي پر پاکستان زیات فشار راوستي وای او په اوایلو کې موږ د دې په نزاینو جوړېدو ته اجازه نه ورکړي، ډیر پرمختګ
کیږي.
د خلیلزاد وینا د وخت له تیرېدو سره د امریکا اعتبار او سیمې ته د نورو هیوادونو پاملرنه پیکه شو.
Deal effectively with the Pakistan's or the sanctuary problem in Pakistan.
خلیلزاد وای دا وخت له تیرېدو سره زموږ اعتبار او د نورو پاملرنه پیکه شو. په عین وخت کې پاکستان چالاکي شروع کړه او یوازې دومره همکاري راسره کوله چې د امریکا له قهر ځان خوندي وساتي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ خبرداري ورکړ چې که پاکستان په خپل خاوره کې د طالبانو د فعالیت د مخنیوي لپاره اقدام ونه کړي، د ملګرو ملتو امنیت شورا ته به اعتراض وکړي. خلیلزاد د خپل دی پخواني ملګري ولسمشر اشرف غنی په اړه ویلي دی باید د افغانانو په ذهن کې د هغې بې ثباتۍ په کمولو باندې غور وکړي چې په دې هیواد کې د امنیت د خرابوالي، اقتصادي فشار او د ملي وحدت حکومت د راتلونکي په اړه له بې اطمینانۍ پیدا شوې ده. خلیلزاد ویلي زما په فکر کله کله داسې کېږي چې ستر مشکلات داسې رهبران پیدا کړي چې په هغه وخت کې ورته اړتیا وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د هرات سیمې چارواکي اټکل کوي چې د هرات د استناف سارنوال د وژنې د سرنګوالي په اړه د تحقیقاتو پلاوی نن له کابله دې ولایت ته ورسیږي. ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست کاندیدان د اعتماد رایې د اخیستلو لپاره ډیر ژر د جرګې ته معرفي کړي. چارواکي وایي د یو دوستوري لرونکي جنرال په ګډون شپاړس امریکایي عسکرو ته په کندوز ښار کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ له کبله ډسپلیني سزا ورکړل شوې ده. متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباري غندلې ده او په روسیې غږ وکړ چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې دا ډول بریدونه بند کړي. د امریکا مرسیال ولسمشر جو بایدن د عراق دروان سیاسي بحران او د اسلامي دولت ډلې یادش پر ضد مبارزې پړه د خبرو لپاره پرون د ناڅاپي سفر په ترڅ کې بغداد او بیا د عراق د کردستان خود مختار سیمې ته لاړ. او ملګري ملتونه اټکل کوي چې د اوکراین د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې 9333 کسان وژل شوي او زرګونه نور ژوبل دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. له احمد شیبر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د تیرو 1900 میاشتو په ترڅ کې امریکا د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادو کې یوازې د بې پیلوټ الوتکو پر بریدونو بسنه نه ده کړې. امریکا په افغانستان، عراق او سوریه کې د عملیاتو په ترڅ کې له خپلو ځانګړو ځواکونو همکار اخیستی دی. دا موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې د اوباما وروستی چانس چې دا دایمي جګړه پای ته ورسوي لیکي. د امریکا ولسمشر یوه نیمه لسیزه مخکې دا واک ترلاسه کړ چې امنیتي ځواکونه په خپل امر بهر ته استوي، یعنی د 2001 کال د سپتمبر د 11 میله پیښه وروسته. هغه وخت د امریکا ولسمشر جورج ډبلیو بوش له کانګرس وغوښتل چې ولسمشر ته د ابد لپاره په بهر کې له ځواکونو څخه د استفادې اجازه ورکړي، خو کانګرس ورسره ونه منله او موافقه یې وکړه چې د هغو پر ضد له ځواکونو کار اخله چې د سپتمبر د 11 په پیښه کې لاس لري، لکه القاعده او طالبان چې القاعده ته یې پناه ورکړې ده. نیویارک ټایمز لیکي نن طالبان په افغانستان کې واکمنان نه دي. اسامه ابن لادن وژل شوی او د سپتمبر د 11 نیټې د پیښې اصلي عاملان یا وژل شوي یا نیول شوي، خو بیا هم له ولسمشر سره په بهر کې د ځواکونو د استعمال پخوانی واک په خپل حال دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي د اوباما د واکمنۍ 9 میاشتې پاتې دي او شاید د دې واک مسله بیا راپورته کړي. اوباما پخوا له دې اوږدې جګړې په اړه خبرداری ورکړی و، خو د دې ادارې استدلال کاوه چې هر هغه ډله چې په امریکا کې د بریدونو نیت لري هرومرو له القاعده او طالبانو سره یو ډول اړیکې لري. نیویارک ټایمز لیکي د امریکا نوې اداره به له دې واکه ګټه واخلي، شاید نوی حکومت په ځانګړي ډول اهداف په نقشه کړي، یا لکه څرنګه چې د جمهوري غوښتونکو کاندید ترېټ کروز ویلي دي پر دښمن دې درنه بمباري وشي. د ورځپاڼې په وینا شایي نوي ولسمشر ته له بحث وروسته د اړتیا له مخې ډېر واک وسپارل شي او داسې نه وي لکه کانګرس چې د اوباما واک محدود کړی دی. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا خبر ورکړی دی چې د امریکا دفاع وزارت په څو ورځو کې په کندوز ښار کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ تحقیقي راپور خپور کړي. دا پیښه تیر کال هغه وخت رامنځته شوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و او امریکایي الوتکې پر دې روغتون په بمباري کې 240 ملکیان ووژل. ګارډین د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا لیکي چې دغه راپور به چې ډېر وخت وځنډېده د دې اونۍ تر اخره خپور شي. د دې پیښې په تړاو تر اوسه د یو شمېر امریکایي پوځي افسرانو دندې ځنډول شوې دي.
د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ وایي جنګي جنایتکاران اوس هم په حکومت کې کار کوي. د سور د اومې او اتمې پیښو د قربانیانو خپل خپلوان وایي دغه جنایت کوونکي باید محاکمه شي، خو افغان حکومت وایي چې د عدالت ټینګښت او انتقالي عدالت هغه بحث دی چې حکومت تر اوسه نه دی ورنږدې شوی. په اړه ابراهیم صفای رپورټ لري.
د تیرو څلورو لسیزو جنایتکارانو د مجازاتو په اړه د غږ پورته کولو په لړ کې دا اصل د افغان عدالت غوښتنې ټولنیز بنسټ د جنګ جګړو د 15,000 قربانیانو د انځورونو په ننداره کې کی ورته غوښتنه تکرار کړه. د دغه بنسټ مشر ویدا احمد د پنځشنبه په ورځ د ننداره په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې جرمونه یې کړي نه یوازې دا چې مجازات شوي نه دي، بلکې اوس په حکومت کې هم کار کوي.
موږ تر ډېره نندارۍ ته وړاندې کول کوو. هغه جنایتکاران چې په حکومت کې دي هڅه کوي تر څو دا مسله پټه کړي، خو موږ ښیو چې جنایت شوی او د هغې باید ځواب وویل شي او محاکمه شي. که چیرې دوی محاکمه نه شي، افغانستان به نه د ازادي مخ وویني، نه د عدالت، ډیموکراسۍ او سولې. زموږ خلک دې یو شي او دوی دې محاکمې ته راوکاږي.
د اغلی میرمن احمد په وینا د خلق او پرچم د رژیم پر مهال د ثور لاتمی وروسته پیښي، د طالبانو حکومت او پر افغانانو د امریکایانو د حملو پر مهال افغانانو ډېرې ستونزې وګاللې او قربانۍ یې ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د وسلوالو قواوو لوی درسیز قدم شاه شهیم د مجاهدینو د بریا په ورځ وویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو له امله 1.5 میلیون کسان وژل شوي، 2 میلیونه معلول او نږدې 15 میلیونه افغانان مهاجر شوي دي. له دې وړاندې هم یو شمېر مدني بنسټونو د تیرو لسیزو د جګړو د قربانیانو د عدالت غوښتنې لپاره لاریونونه کړي دي. په همدې حال کې د جګړې د قربانیانو خپلو خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر جنایتکاران د خپلې بریا دغه ورځې هم لمانځي. له دې ډلې یو قرباني برکت الله دی، وایي هغه کسان چې د ثور په اوومه او اتمه راغلي دي اوس په ارګ کې ناست دي، او د هغوی په خبره دا یو لاسته راوړنه ده، ویاړي او د هغې لپاره جشن نیسي. د اجرایه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل انتقالي عدالت او د عدالت ټینګښت هغه بحثونه دي چې تر اوسه د ملي وحدت حکومت نه دی مطرح کړی.
هر افغان حق داره کې در دستگاه حکومت
دی، وایي هر افغان د دې حق لري چې د افغانستان د نظام د ښهوالي په برخه کې کار وکړي، مبارزه وکړي، ځکه چې دا د هغوی حق دی. او په انتقالي عدالت بحث دی چې موږ تر نن ورځې تر هغه حده نه یو رسیدلي. ډېری قضیې وي موږ دېرش کلن جنګ درلود. ډېر وضاحت باید رامنځته شي چې څوک مجرم دي، څوک قاتل دی او څوک مقتول دی. دغه بحثونه ډېر وضاحت ته اړتیا لري تر څو انتقالي عدالت مطرح شي. د انتقالي عدالت پروسه په 2006 کال کې د لندن په کانفرانس کې مطرح شوه، او وروسته افغان حکومت د هغې د عملي کولو په اړه پلان جوړ کړ. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د کورنیو جګړو د مجرمینو یو مستند راپور جوړ کړی، خو نه تیر حکومت او نه هم اوسنی حکومت د دغه راپور خپرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا بلخ سرپرست والی عطا محمد نور د طالب وسلوالو پر وړاندې د ملي یووالي د حکومت له تازه دریځ ملاتړ څرګند کړی دی. ښاغلی نور ویلي چې په تېرو 14 کلونو کې د طالب وسلوالو پر وړاندې د یو مشخص تعریف نشتون یاد وسلوال ډله د یادې وسلوالې ډلې ته دا جرأت ورکړ چې په هیواد کې خپلو توریستي او انفجاري حملو ته زور وبخي. نوموړي و هیله خود چې طالب وسلوالو پر وړاندې د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې عملي بڼه غوره کړي. مجیب رحمان حبیب زی په مزار شریف رپورټ لري.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د طالب وسلوالو پر وړاندې د ملي یووالي حکومت له وروستي دریځ څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. ښاغلی نور چې د پنجشنبې په ورځ د ثور د اتمې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وی ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د دوست او دښمن په اړه د مشخص تعریف نشتون سبب شوی و چې ناامني ورځ تر بلې زیاته شي. ښاغلی نور وویل چې د طالب وسلوالو په وړاندې د یو مشخص سیاست نه موجودیت هم دوی ته جرأت بخښلی و چې خپلو مرګونو حملو ته دوام ورکړي. نور وویل هر نوم چې و موږ دی ته ویلی، خو دوی په دې سره جرأت نیوله د قرن دې وحشیانو خپلو حملو ته دوام ورکوه او خلک یې وژل. دوی انتحار ترسره کوه، حملې یې ترسره کولې، د خلکو غاړې پرې کولې. په ملي شورا یا پارلمان کې د ولسمشر وروستۍ څرګندونې د هیلو ډکې وې، خو شرط دا دی چې دا څرګندونې عملي بڼه خپله کړي. نور هیله مند دی چې یو ځل بیا طالبانو ته د دولت سره د مذاکراتو زمینه مساعده نشي او د بیا ځل لپاره حکومت د دې بلواګرو فریب ونه خوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدلی شئ. په داسې حال کې چې مسکو د سوریې د حلب ښار پر یو روغتون د روسي الوتکو د بمباری تورونه رد کړي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي دا بمباری عمدي شوې ده. په همدې حال کې سوریې ته د بشري مرستو د موظف نړیوالې ډلې مشر وایي په حلب ښار او د حمص په ځینو برخو کې وضعیت په خرابېدو دی. احمد تکل په رپورټ لري.
متحده ایالاتو د حلب پر یو روغتون بمباری غندلې ده او پر روسیې غږ کړی چې پر ولسمشر بشار اسد له خپل نفوذ څخه کار واخلي او فشار پرې راوړي چې د حملې بندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات په حلب کې د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې پر یو روغتون د برید په اړه تحقیقات کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د روسیې پوځي الوتکو په حلب کې بمباري نه ده کړې. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام هم ویلي چې له قرائنو ښکاري چې دا حمله به د بشار اسد رژیم کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل متحد ایالات یو ځل بیا د اسد له رژیم څخه غواړي چې دا بېرحمانه حملې بندې کړي. په حلب کې چې د بشار اسد د رژیم د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دی پرون په یو هوایي برید کې له شپېتو زیات کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول. له دې پیښې وروسته د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم د ډلې مشر وویل په سوریه کې په وروستیو دوو ورځو کې وضعیت خورا زیات خراب شوی او د لا خرابېدو په حال کې دی. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان ایګلاند چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د رسولو د ډلې مشري کوي ویلي که جګړې دوام وکړي نو اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په برخه کې مخکینی شوی پرمختګ به هم له لاسه ووځي. ایګلاند په سوریه کې د روان بشري ناورین په اړه په ژنیو کې یوې خبري غونډې ته څرګندونې کولې.
The catastrophic deterioration in Aleppo over the last
په حلب ښار او د هومس په ځینو برخو کې په تیرو څلورویشتو یا اته څلوېښتو ساعتونو کې د حالاتو د ناڅاپي خرابېدو راپور د سوریې د ملاتړ نړیوالې ډلې ته ورکړل شو. هیڅوک په دې کې شک نه لري چې وضعیت سخت خراب دی او په عواقبو یې هم هیڅوک نه پوهیږي. غواړم ووایم چې که میلیونونه کسان نه وي نو هغو سلګونه زره خلکو ته چې د شرایطو د ښه کېدو هیله یې درلوده د حیاتي مرستو د رسولو لاره بنده شوې ده. په سوریه کې د تیرو دوو میاشتو اوربند وروسته له هغه مات شو چې په ژنیو کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو په مقصد د سولې خبرې ناکامې شوې.
د ژوند رنګونه
اول خو سلام.
وعلیکم سلام سر.
خوشحال اوسې که نوم دې راته واخلې.
نوم مې جاوید.
جاوید دی نوم دی. دلته ته یوې سلمانۍ کې ناستې. سلمانۍ مخمله ده؟
بله. او
تا عمر وړوکی دی نو یعنی عمر نه کم یې. خپله دلته وایي کوم بل څوک هم شته چې مرسته وکړي؟
خپله هم پکې نو را سره کاریګر کار کوي او پلار مې راضي کله نه راضي خو زه خپله یم.
یعنی پلارنۍ کسب مو دی؟
دا مې پلارنۍ.
څومره وخت کېږي چې دلته شارینو کې مو دکان کړی؟
زما خو یو نیم کال کېږي چې دلته دکان لرم.
کار دې څنګه دی؟ دغه نور خلک خو کارونه سر ټکوي وایي نشته دی. تاسې کار خو به په هر حال کوي که څنګه؟
زمونږ کار ښه دی خو بیا هم شکر دی نو هغه خپل روزي راته خدای پاک رسوي نو چې هغه ټکو پوکه کېږي شکر دی ښه دی خو بیا هم د پخوانه لږ هغه تغییرات راغلي
تاثیر شوی دی. ښه. کله کله ځینې کسان خصوصا سلمان چې که وګورو همدغه سلمان دی چې مونږ ګډوډ و ویښتان مو خراب یې همدوی دي. یعنی تاسې برکت دی چې مونږ ویښتان جوړېږي او لږ سره منظم ښکارو خلکو ته. نو کله کله ځینې ډېر ښه چلند نه کوي یا ښه نوم نه اخلي سلمانانو ته. کله دغسې چلند سره مخ شوی؟
والا خدای دې د خلکو ته نیکې هدایت وکړي. کوي خو بیا مونږ سره
فرزند څه وایي؟ داسې توهین امیزه خبرې کوي څه وایي؟
خو زیاتره پکې نو هر رقم خلک شته. څوک ښه ګوري چا ته په ښه سترګه ګوري په درنه او څوک داسې چې بس ډېر
سپک
دغسې خوینه کوي. خو خیر هغه خلکو سره پیښ شوي خو ډېر نه لګه
بلکې د پخوا په نسبت اوس خلک پوه شوي که نه او ډېر دغسې نه کوي؟
ډېر داسې نه کوي نه اوس پوه شوي لږ لږ.
تاسې پلار په وخت کې بیا دغه کیسې به ډېرې وي؟ کله کله ګیلې کوي کله ځینې خبرې درته کوي چې دغسې به خلکو ویل؟
ویلې چې دا سلمان ته خلکو داسې نوم اغېستلو داسې خاصت یې کولو خو اوس لاکن د خلکو هغه شوي دي اوس په خدرنه سترګه په خدرنه لپاس باندې خبرې کوي.
اخري پوښتنه به همدا وکړمه چې کار او ژوند زندګۍ سره دې څنګه وي؟
والا بس شکر دی تیریږي نو ورسره
خیرښتیا او بل پښتنه وکم د تاسو کې خلک ودونم ډیر زر زر کوي تا خو واده نه کړي
ما فلال کوژده کړي د خو
وایم کنه زه په سمه او مزه کتل وړو کې
خو کوژده مې کړي ده لکن د واده ته مې هم دغه وړو کې اخته نه باتې را ده
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او په لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ زموږ د خپرونو دوهمه